سهار شپک بجې شوې. قدر منوریدونکو، لدې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو اوري. په دې یو ساعت خپرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په مزار شریف کې د بیگانۍ چاودنې پړه د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې ومنله. دې ډلې پر ایکس شبکې په یو بیان کې ادعا کړې چې د مزار شریف په خالد بن ولید خارګوټي کې د طالبانو پر یوه پوسته بمې حمله وکړه چې په نتیجه کې د طالبانو څلور غړي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو او ځینو محلي رسنیو هم د تیر ماښام په شاوخوا 20 بجو د خالد بن ولید په خارګوټي کې د یوې چاودنې او د طالبانو له پوستې د ډزو د اورېدو خبر ورکړی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې هم پرون یوه چاودنه وشوه چې پړه یې د طالبانو د حکومت بلې مخالفې ډلې د ملي مقاومت جبهې ومنله او ادعا یې وکړه چې د دې جبهې د غړو لخوا د طالقانو د ښاروالۍ مخې ته د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا په هیواد کې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د پوهنې په برخه کې د موثرو اقداماتو غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزی پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د پوهنې په برخه کې له یو شمیر فعالو میرمنو سره کتلي او د افغانستان د ودې او پرمختګ لپاره د نجونو د تعلیم او لوړو زده کړو د اړتیا په اړه خبرې ورسره کړي. پخواني ولسمشر د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د هیواد د پرمختګ لپاره یو حیاتي موضوع بللې ده. د 2020 کال اګست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي، افغان نجونې په منځنیو ښوونځیو او لیسو کې له زده کړو منې شوي او د 2020 کال په ډسمبر کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې شوې. د افغانستان بانک چې طالبان یې اداره کوي وایي چې نن به 10 میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې لیلام کړي. افغانستان بانک له بانکونو او صرافیو غوښتي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو دوو اونیو کې د بهرنیو اسعارو او په ځانګړي ډول د امریکایي ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت رالوېدلی دی. په داسې حال کې چې شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 70 افغانۍ تبادله کېده، پرون د یوه امریکایي ډالر بیه 60 افغانیو ته لوړه شوه. د ایران په آزادو بازارونو کې د یو امریکایي ډالر بیه پرون شاوخوا 60,000 تومانو ته ورسېده. د کارپوهانو په باور د ایران د اسلامي رژیم د نیابتي ډلو پر وړاندې د امریکا د پوځي اقدام د احتمال اندېښنو د ډالرو ارزښت لوړ کړی دی. د تېرې اونۍ پرتله د ډالرو او یورو بیه 10% زیاته شوې. په ایران کې د بهرنیو اسعارو او سرو زرو په بازار کې کړکیچ وروسته له هغه پورته شو چې په اردن کې د امریکا یوه اډه د بي پیلوټ الوتکې د برید هدف ګرځېده او ډېر امریکایي عسکر پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید پړه ایران ته نږدې وسله والې ډلې کتایب حزب الله منلې ده. او د اوکراین ولسمشر ایمانویل مکرون له اروپایي مشرانو غوښتي دي چې اوکراین ته په داسې حال کې چې روسیه پر خاوره راکټي حملو ته دوام ورکوي مرستې زیاتې کړي. ښاغلي مکرون پرون سویډن ته د سفر پر مهال په یوه وینا کې وویل چې په روانو میاشتو کې به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه له اوکراین سره د مرستو کچه لوړه کړي. هغه زیاته کړه چې په اوکراین کې د روسیې د بریا بیه به د ټولو لپاره ډیره لوړه وي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې مشران سبا د فبروري په لومړۍ نیټه په بروکسل کې د اروپایي شورا په غونډه کې سره راټول شي. په دې غونډه کې به داسې مهال چې پر اوکراین د روسیې د یرغل کلیزه رانږدې کېږي له کیف سره د مرستو په اړه بحثونه وشي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د چین ولسمشر پرون د طالبانو د حکومت د سفیر باورلیک ومنه. د باورلیک منل به د طالبانو د حکومت لپاره په څه معنا وي؟
تر څو چې دغه نړیوال مشروعیت طالبان ترلاسه نه کړي، د یو دوو هیوادونو سره د دې دواړیزې اړیکې به ډېره زیاته ګټه دی ته ونه.
په بلوچستان ایالت کې د تشدد په پیښو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
تقریبا شام کو 5 بجے
چوخا 15 بجے په جناوارد سیوی کې یو 14 نشوي تر دې دمه مختصلور مړی او شپکټه پیان راول شوی.
په نورو موضوعاتو کې په کندوز ولایت کې د وچکالیو له کبله ویرا په زیاتېدو ده. د ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته خپرونې یو کلنې شوې. په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې د دې لوی بدلون هدف څه دی.
ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د متوازن او کره او بې پرې معلوماتو د وړاندې کولو په مخه خپل خپرونې څلورویشت ساعتونو ته زیاتې کړي.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لومړی موضوع ته. د چین ولسمشر شي جین پینګ پرون د طالبانو لخوا د ټاکل شوی سفیر مولوي اسدالله بلال کریمی باورلی کومنه. سنهوا د چین خبری اژانس پرون لیکلی چې ولسمشر شي د 23 هیوادونو د نویو سفیرانو باورلی کونه په رسمي مراسمو کې چې په پلازمینه بیجنګ کې جوړ شوی و ترلاسه کړل. سفیر الله ستانکزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
د چین ولسمشر شي جن پینګ دیو بهرنی دولت لمړنی مشر دی چې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په رسمي توګه د طالبانو سفیر مني. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخی د چین ولسمشر شي جن پینګ ته د طالبانو د حکومت د سفیر مولوي اسدالله بلال کریمی د باورلیک د سپارلو او رسمي مراسمو په اړه بیان خپور کړی. بلخی لیکلی د چین ولسمشر بلال کریمی ته د لوی سفیر او ځانګړي استازي په توګه د باورلیک د منلو پر مال ښه راغلاست ویل او په کارونو کې د بریا هیله کړې. د بیان په اساس په دې مراسمو کې چې د بیجنګ د کو په لوی تالار کې جوړ شوی و بلال کریمی د چین د بارنوی چارو وزیر وانګي سره هم لیدلی. مولوی اسدالله بلال کریمی د 2023 کال د دسمبر لمیاشتې په چین کې د طالبانو د سفارت چارې مخته وړي. د چین سینوا خبري اژانس هم د لزګونو هیوادونو د نویو ټاکل شو سفیرانو د باورلیکونو د منلو په تړاو یو بیان خپور کړی. د طالبانو حکومت هم تیر کال د چین د نوي سفیر د باورلیک د منلو لپاره خاص مراسم نیولي وو او د طالبانو رئیس الوزرا ملا حسن اخوند سره ولیدل. د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ګڼو آسیایي او ګاونډیو هیوادونو کې د طالبانو سفیران او خاص استازي د سفارتونو چارې مخته وړي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا د ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو په خاطر نیوکې روانې دي او له ګڼو فشارونو سره مخ دي. خو لا هم دوی له فشارونو سره سره په دې مورد څه نرمښت نه دی ښوولی. پوښتنه دا ده چې د چین د ولسمشر لخوا د طالبانو د سفیر د باورلیک منل د طالبانو لپاره څومره ګټوره او مهمه ده. د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او د نړیوالو چارو شنونکي نجیب آزاد د دې په جواب کې ازادي رادیو ته وویل
د طالبانو لپاره په دې کې شک نشته چې دا خورا لوی لاسته راوړنه به دی ورته وایي، لکه د ټولو اغاړي کو سره چې چین او طالبان لري یو ډیولپمنت کړای دی. بیا هم تر څو چې په ملګری ملتونو کې د ملګری ملتونو د امنیت په شورا کې او اوس په دوحا کې هغه ناسته ترسره کیږي راتلونکو لنډو ورځو کې، تر څو چې دغه نړیوال مشروعیت طالبان ترلاسه نه کړي د یو دوو هیوادونو سره کاغذ څومره هم په نړیواله سیمه ځکه قوي هم وي د دې دوارخیزي اړیکې
باندې زیاته ګټه دیتهونه. د جرمني خبری اژانس په بروکسل کې د میشت سیډندوی بنسټ او د بحران د نړیوال ډلې پاول راپور ورکړی چې د سیمه هیوادونه اړتیا لري له افغانستان سره د امنیتی او اقتصادي مسایلو په برخه کې تعامل وکړي او له لویدیځو قدرتونو هم غوښتي چې د دې ډول هڅو ملاتړ وکړي او یا لږ تر لږه د هغوی مخنیوی ونه کړي. چین له هغوی وادونو ګڼل کیږي چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنیدو له هغوی سره ښې اړیکې پالي. بیجنګ دم ګړی د طالبانو لسترو سوداګریزو شریکانو دی او طالبان وایي د واخان له لارې له چین سره د لارې په پرانیستل کېدو سره به د دې تجارت کچه ډیره لوړه شي.
ازادي راډیو سوسو پروګرامونه جوړوله کله زیرات په بخښ کې وو کله صحت په بخښ کې وو.
ازادي راډیو ماشاالله هغه رسنۍ ده چې موږ د یو شوندې غونډې ده.
د ازادي راډیو د خبرونو 22 کاله
22 کاله له اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره له اوریدونکو سره. په کندوز ولایت کې د ورښتونو نشټوالي او وچکالۍ کروندګر اندېښمن کړي دي. د دې ولایت کروندګر وایي چې د دې ولایت د غنمو د تولید ډیره برخه للمي ځمکې تامینوي، خو سږ کال د ورښتونو د نشټوالي له کبله پر للمي ځمکو کرل شوي غنم له منځه تللي او کروندګر سخت زیانمن شوي دي.
د کندوز یو شمیر کروندګر او د دې ولایت د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال ژمی کې د واورې او بارانونو نه ورښت او وچکالۍ دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د ورښتونو نشتوالي له امله پر للمي ځمکو کرل شوي غنم له منځه تللي او دغه راز د ابي ځمکو حاصلاتو ته هم اندېښمن دي. د کندز د دشتیارچي ولسوالۍ یو اوسیدونکی غلام فاروق ازادۍ راډیو ته وویل پر 50 جریبه للمي ځمکه یې غنم کرلی وو خو د ورښتونو نشتوالي له امله ټول له منځه تللي دي.
موږ ټوله د 200-300 کور پراته دي ټوله دغه للمي ځمکه لري، یو جریبه ځمکه یو هم نه لري. بعضې خلکو دغه اولو بارانو کې په کارزو دار غنم واخیستل، یو پاشله هغه چې کله معمولي چنسو بېرته وچ سوه، هغه پیسې هم قربانې دي. للمي دغسې وچې پاسه وچکالي ده، یو نیم غویه درووده یا مالونه هغه خرڅېږي نه.
د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو بزګر مصطفی ملاخیل وایي که د روان کال د ژمي تر پایه ورښتونه ونه شي نو کروندګر به له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
څه کال چې کومه وچکالي را روانه ده، درې کاله کېږي، کال په کال وچکالي زیاتېږي. کوم غنم چې خلکو په للمو کې موږ خپله کرلي، خلکو کرلي دي، باران نه بېخي نهسته، یو تعداد خو زیاتره خلکو کرلي هم نه دي، چې ولې ځمکې وچولي او بل چې خلکو وکرل هغه هم داسې وچکلک پراته دي، پاک مېګتونو شان وخوړل، بارانونه نهسته. ده
د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت سیمې یو اوسیدونکی شمس الله هم ورته خبره کوي.
بارانونه نشته، دغه شان مشکلات دي موږ ته، او مطلب اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. مشکلات دي ټول د بارانه مشکلات دي، چې باران وشي به هم گزاره کیږي او چې باران نه وي خو به هیڅ هم نشته دی، بس مطلب وضعیت خراب دی. بینو اقتصادي ضربه خود ته نو مطلب اوس ځمکه دغه شان شړې پاتې شولې، هیڅ شی نشته دی، نو چې په خپله ضربه ده نو بس دغه مشکلات دي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنې د ترویج کارپو عبدالبصیر فقیری هم له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې سږ کال د واورې او بارانونو نشتوالی دوی اندېښمن کړي دي.
دا رقم دوام وکړي، بالخصوص په لسهاد للم کې حاصلات هیڅ لاسته نه راځي او د موږ زارین دي نه زیات متضرره کیږي. وچکالي حاصلات دا ده چې کښت او زراعت له منځه ځي او د وچکالي سبب د مهاجرتونه کیږي. خلک مجبور ده چې فرض للم ساعتو کې چې ژوند کوي، چې خوراک لپاره شول لري، هغوی دي مجبور ده چې خپل ساحونه هجرت وکړي، بل مهاجر سي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. په دې ولایت کې 233,000 هکتاره ابي او څه باندې 100,000 هکتاره للمي ځمکه موجود ده او د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. دا یوازې د کندز کروندګر نه دي چې د وچکالۍ او د ورښتونو له نشتوالي خپلې اندېښنې څرګندوي، بلکې ورته ستونزې د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کروندګر او مالداران هم اندېښمن کړي دي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. په تیرو دوو اونیو کې د افغانۍ بیه د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو پر وړاندې راټیټه شوې. له تیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 70 افغانیو تبادله کېده، خو دا بیه پرون آن 60 افغانیو ته لوړه شوه. یو شمیر افغان ښاریان او هټیوال وایي د ډالرو د بیې لوړوالی د دوی په ورځنیو راکړو ورکړو منفي اغیز کوي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ بیه راټیټه شوې ده. د طالبانو د حکومت په کنټرول کې د افغانستان بانک د ویبپاڼې او په کابل کې د سرای شاهزاده د معلوماتو له مخې د یو امریکایي ډالر بیه د تیرې یوې میاشتې په پرتله 6 افغانۍ لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان ډیره سوداګریزه راکړه ورکړه په امریکایي ډالرو ترسره کیږي. کابل کې د سرای شاهزاده د سه شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه کې د یو ډالر بیه شاوخوا 6 افغانۍ ښودلې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر ښاریان او هټیوال وایي د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیې بدلون د دوی پر ورځنۍ راکړه ورکړه منفي اغیز کړی. د کابل ښار اوسیدونکي نوریه وایي د ډالرو د بیې له بدلېدو سره د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړیږي او دوی نشي کولای د اړتیا وړ توکي واخلي.
قبلا پول افغانی ارزش
شو افغانی ارزش درلوده په 15 یا 16 زره افغانی به مو دیوی میشت لګښتونه پوره کیدل خو اوس د پیسې دیوی ونی لپاره هم بسنه نه کوي ځکه چې ډالر لول شوی خوراکي توکي چې په لوړه بیه اخیستل شوی هټیوال مجبور دي چې په لوړه بیه وپلوري زر افغانی چې مېده په یوازې ترکاری پرې کیږي د نور سودا لپاره نه پاتې
کیږي نمیمونه بعد دیگه سودا
د هرات اوسیدونکو محمد الیاس وایي چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بای ل لوړېدو له عمله دوی اړ دي چې د خپل ژوند لومړنی توکي په لوړه بای واخلي
متاسفانه تغییر
لبا د مرغ د ډالر په بای کې دا بدلونونه د توکو د بای د لوړېدو لامل کیږي چې ډالر راټیټ شي بای نه راټیټ شي او موږ اړیو چې د اړتیا وړ توکي چې په هر بایوي واخلو
اجناس مواد ضرورت
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اړتیا وړ ډېرې مواد په ځانګړي توګه خوراکي توکي له نورو هیوادونو واردېږي او واردونکي دغه توکي په ډالرو پیری ایمل چې په کابل کې د خوراکي توکو پلورنځي لري ازادي راډیو ته ویل چې په وروستۍ څو ورځو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو ارزښت لوړېدو له امله د توکو بیې هم څو برابر لوړې شوې دي هغه وایي
غونای نرخ مثال خغوری ورکول په 1400 1400 شوز په سپیتاو یا کې دي ټول په 1500 1500 مشکل اورور انداغه ده چې دوی په ارزان ډالر کې واخلي بیا چې ډالر جګ شي دوی ته وایي چې ډالر جګ دی
هم حال یو شمیر اقتصادي کارپوهان ادعا کوي چې د منظم پولي سیاست نشواله او د ډالرو قاچاق د اسعارو د تبادلې په بازار کې د بیو د بې نظمۍ لامل ګرځي د دوی لړلې شاکر یعقوبی ازادي رادیو ته ویل
راهکار کې در حالات
هغه حل راځي حکومت مخ تولیدا ده چې د افغانیو درځخ لړټټېدو سره سم په بازار کې یو 100 ډالر لیلام کړي چې دا یو ثابت او دوامدار حل نه ده ځکه چې بازار هر څومره بي ثبات وي او هر څومره چې ډالر بازار ته راوځي موږ د افغانۍ د بي ثباتۍ مخه نشونی ولې ډیر خده چې د پولي سیاستونو پر بنسټ خوخیارانه فکر وکړو
وزیرکونه برخورد وکړیم
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې د افغانستان بانک د یک شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي په بازارونو کې د اسعارو په بیو کې بدلونی و عادي خبره ده او دا بانک په بازار کې د اسعارو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي اسانتیاوي لري یاد بانک دا هم ویلي چې د چهارشنبه په ورځ به 10 میلیون ډالر لیلام کړي د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د افغانستان بانک تر دې مخکې ویلو چې په 2023 کال کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت د تیر کال په پرتله 26% ډېر شوی دی دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په لومړۍ میاشتو کې د افغانیو پر وړاندې د یو ډالر ارزښت 140 افغانیو ته لوړ شوی خو څه موده وروسته د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیه د پام وړ لوړه شوه د بلومبرګ مجلې لخوا د تلی په میاش کې د اسعارو د درجه بندۍ او ارزښت په اړه خبر شوی راپور کې ویل شوی چې د میلیارډونو ډالرو بشري مرستې او له آسیایي گاونډیو سره د سوداګرۍ زیاتواله د دې لامل شوی چې په 2023 کې افغاني 14% وده وکړي
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
په بلوچستان ایالت کې پرون یوې بمی چاودنې لک تر لګه څلور کسان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل د راپورونو له مخې دا چاودنه د پخواني صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند په یو کمپاینی لاریون باندې شوې وه بلخوا په بلوچستان کې پرون سهار وختي بلوچ بلتون پالو پر پاکستانی ځواکونو حمله وکړه د دې تشدد په اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي
د بلوچستان د سیوی یا سیبری خار پر جناواټ باندې په ځای وخت د مازیګر په 15 بجو چاودنه شوه د خبره د پولیسو یو مشر ازادي رادیو مشال څنګه ته تایید کړي او ویلي دي چاودنه هغه وخت شوه چې د تحریک انصاف ګوند کمپاینی لاریون لسیمې د تیرې دوه کال کې د پیخې د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي خو د سی بی روغتیا مسول ډاکټر عمران بلوچ اسوسییټډ پریس ته ویلي څلور کسان مړه او شپږ ټپیان دي
تقریبا شام کو 5 بجې
شاوخوا 15 بجې په جناواټ سیوی کې یو چاودنه شوې تر دې دمه مخت څلور مړي او شپږ ټپیان راوړل شوي ټپي شوي کسان تر درملنې وروسته د روغتون عادي واټ ته لیږدول شوي او وضعیت یې د ډاډ وړ دی رویټرز خبري اژانس د شپې ناوخته لیکلي چې د اسلامي دولت ډلې په خپل ټلګرام کې د دغه بمی برید مسولیت په غاړه اخیستی دی. د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د لاریون پر مال چاودنه وروسته له هغه شوې چې د پاکستان یوې محکمې د تحریک انصاف ګوند بنسټګر او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان او د ګوند مرستیال او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي په لس لس کاله بند محکوم کړل. بلوچستان صوبه سه شنبه سهار وختي هم د سختو بریدونو شاهده وه. د پاکستان د پوځ د اماډیکو آی اس پی آر دفتر د بیان له مخې وسلوالو بریدګرو چې پکې ځانمرګي حمله کوونکي هم شامل وو، د سه شنبې د شپې نیمایي په ماچ او کلپور سیمو کې پوځي اډې تر بریدونو لاندې نیولې وې. په بیان کې راغلي چې په دغو بریدونو کې دوه ملکیان او څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي. آی اس پی آر ویلي نه بریدګر هم په ځوابي حملو کې وژل شوي. اخو د بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي په دوو جلا خبر پاڼو کې دا کړي چې پر پاکستانی پوځیانو په بریدونو سره 55 پاکستانی پوځیان وژل دي. بلوچستان په شمال کې له افغانستان او په لویدیځ کې له ایران سره ګډه ځمکنۍ پوله لري. یو خواته یې عرب سمندرګی پروت دی. دا د پاکستان تر ټولو لویه د طبیعي ګازو ساحه ده چې نور ګڼ مدني مواد لکه سره زر او نور قیمتي فلزات هم پکې شته. بلوچستان د چین د 100 میلیارد ډالریزې پروژې سی پیک په مخ کې یو لوی او اساسي ځای لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر منوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې په مکړې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې فريدي سیال چمتو کړي.
ل بریټانیا خبریدونکو انډیپندنت ریسپانې د بریټانیا د کارګر حزب حق غوښتنې ته پام اړولې چې د دې هیواد له پارلمانه د افغانستان د بخښنی نظام د ملي پوز د ځنګړو ځواکونو د بد وضعیت په اړه معلومات غوښتي دي. د ورسپانې په ټکو نږدې 400 افغان پوځیان چې په دوو نظامي واحدونو کې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره یو ځای د طالبانو پر وړاندې جنګېدلي وو، اوس په افغانستان کې یوازې پرېښودل شوي دي. وړاندې راځي برېټانیا ته د دغو پخوانیو افغان پوځیانو د انتقال غوښتنلیکونه وروسته له هغې بیا څېړل کېږي چې د دغه هېواد د دفاع وزارت د دوی د دوسیې د بیا ارزونې پرېکړه وکړه. انډیپندنت وړاندې وایي که ارزونه بریالۍ وه، دغه افغان پخوانی پوځیان کولای شي چې د خپلو کورنیو غړي هم ځان سره برېټانیا ته انتقال کړي. دا ورسپانې په ټکو شاید د هغو زرګونو کسانو لپاره ښه خبر وي چې په افغانستان او پاکستان کې برېټانیا ته د انتقال په تمه دي. له بل پلوه د ګارډین ورسپانې بیا د هغو ماشومانو وضعیت ته پام اړولی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپلو کورنیو بیل شوي او اوس په برېټانیا کې په یوازې سره ژوند کوي. ورسپانه په پیل کې د زلیخا په نوم د 20 کلنې افغان نجلۍ کیسه راخ خلی چې د 2018 کال په اگست کې د کابل د هوایي ډګر په بد وضعیت کې وټلې و. زلیخا ویلي هغه وخت خپل کورنۍ بیل شو، شته خلکو پر غنه ګوړه او خکې بهون کې غاز وشیندل شول. د هغه خبره هغه وخت په دې پونه شو چې خپل کورنۍ جلا شوې ده. زلیخا د 2 کلونو رئیس خپل خوند ورونو سره په بریتانیا کې ده. زلیخا د 2018 کال په اگست کې هغه وخت له کابل ووته چې له بریتانیا ورغلي خپلوان یې بیرته د هیواد ته ستنیدل. د ورسپانې په ټکو هغه افغانان چې د خپلو خپلوانو په مرسته بریتانیا ته انتقال شوي اوس نشي کولای چې خپلې کورنۍ سره وګوري او هغوی سره یو ځای شي. په 2018 کال کې بشري او مدني خیریه بنسټونو د بریتانیا له حکومت وغوښتل چې 40,000 افغان پناه غوښتونکو ته په دې هیواد کې د بیا میشتېدو امکانات برابر کړي. ګارډین د بریتانیا د کورنۍ چارو وزارت د ویاند په حواله لیکي چې وایي د بریتانیا حکومت له خپلو شریکانو سره په دې کار کوي چې په اوږدمهاله کې د هیواد د افغانانو د انتقال زمینه برابره کړي. د دې بریتانیا چارواکي په خبره د تیر کال په اکتوبر میاشت کې بریتانیا ژمنه کړې وه چې په شرایطو برابر افغانان کولای شي خپل ښځه او ماشومان د هیواد ته انتقال کړي. دغه په خبره د پریکړه به د 2023 کال په نومړنیو شپږو میاشتو کې عملي شي. د بریتانیا حکومت وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه 15,000 افغانان د هیواد ته انتقال شوي دي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. راسره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، خو د شپه د خبرونه یو روستای راپور ووري. د افغانستان لپاره د ازادي رادیو څلورش ساعته خبرونه یو کلنې شوې ورسته لدی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ازادي رادیو منځنۍ څپې او اف ام خبرونه بند کړې. ازادۍ رادیو خپل خبرونه له 12 ساعتونو څخه 40 ساعتونو ته وغځولې. د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه د ازادۍ رادیو یو شمیر اوریدونکو او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د دې نړیوالې رسنۍ خبرونه د خلکو په ژوند کې اغیزمنې بولی. په دې اړه نور جزئیات په دې تفصیلی راپور کې واوري.
روسته لغه چې طالبانو د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي راډیو اف ام او ایم خبرونه بند کړې، د 2023 کال د جنوري په دیشمه نیټه د راډیو د خلکو لپاره خپل خبرونه 24 ساعته کړې چې نن یې یو کال پوره کیږي. د ازادي راډیو خبرونه اوس په شپه ورځ کې 24 ساعته د هغو میلیونونو افغان اوریدونکو لپاره چې له تیرو دوو لسیزو راهیسې په دې راډیو تکیه کوي وړاندې کیږي. ازادي راډیو په سیمه ایز وخت د ماښام له شپږو بجو څخه د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 کیلو هرتز کې په منځنیو او د ورځې په دویمه نیمایي کې په لنډو څپو خپرېږي. د ازادي راډیو د افغانستان د برخې عمومي مشر قادر حبیب وایي پر ازادو رسنیو د محدودیتونو له زیاتېدو سره 24 ساعتونو ته د دې رسنۍ د خبرونو زیاتول یو بنسټیزه اړتیا وه.
په تیرو دوه کلونو کې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونو د دې لامل شوې چې تر نیمایي زیاتې مستقلې رسنۍ بندې شي، او دا په دې معنی ده چې د معلوماتو ترلاسه کولو ته د خلکو اړتیا د پخوا پرتله زیاته شوې ده. د دې اصل په اساس ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د متوازنو کره او بې پرې معلوماتو د وړاندې کولو په مخه خپل خبرونه چې د ژورنالیزم د نړیوال معیارونو پر بنسټ دي 24 ساعتونو ته زیاته کړي او غواړي د هغوی اواز وي.
د ازادي راډیو اوریدونکو په ورول ازادي راډیو څخه د معلوماتو د رسولو او خبرونو د چمتو کولو لامل مننه کړي. اتشپیده کلن محمد سرور چې د ازادي راډیو یو اوریدونکی دی وایي
ما یکیاز جمله شنوانده
زه لیو زر 390 کال رئیسی ده ازادی راژیو لمنظم آوریتون کویم چی بیالا بیل سیاسی طول نیس فرهنگی و اقتصادی مسائل پخورا و لسیا و زر راخکون کی دول پیانوی سو خلق تریگه تا پورتا کری مسمال چی رسانه ده طالبان تر سخت سانسور لانده دی ده ازادی راژیو خبرون دی ریگه تا ورد دی سما پکدون طول خلق ده ازادی راژیو نویو خبرونو تا انتظار باسی.
ازادي راډیو تل په تیرو دوو کلونو کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه ګڼ راپورونه چمتو کړي دي. د ازادي راډیو یو بل همیشنی اوریدونکي ناجی پیوندی وایي ازادي راډیو د هغو زرګونو افغان میرمنو غږ ګرځېدلې چې دا مهال خپل ټولو بنسټیزو حقوقو به برخې دي.
ازادي راډیو یو بې پړې رسنۍ وه چې د ښځو له حقونو یې دفاع کوله او د ښځو تر څنګ وه. د افغان میرمنو او د افغان ښځینه مبارزینو او اتلانو غږ شو. دا رسنۍ وتوانېدو چې نړۍ ته د دوی غږ لپاره یوه لاړه شي. موږ له ازادي راډیو څخه مننه کوو چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان خلکو ته خدمت کوي. دوی په سختو حالاتو کې په بېلابېلو لارو مبارزه کوي څو د افغانستان ټولو خلکو غږ شي.
د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې مسؤل مسرور لطفي په افغانستان کې د اطلاعاتو په برخه کې د ازادي راډیو فعالیتونه مهم بولي. هغه وایي
فعالیت های رادیو آزادی منهای
د یو نړیوال رسنیز بنسټ په توګه د ازادي راډیو فعالیتونه په دوه لسیزو کې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د رسنیو د فعالیتونو په بنسټیز کولو کې مهم دي، او توانېدل چې د ټولنیز باور په ترلاسه کولو سره په افغانستان کې یو مناسب ځای پیدا کړي. موهیل لرو چې ازادي راډیو اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د خوا په څیر په اغیزمنه توګه تمام شي.
ښاغلی لطفي وایي هیله لري چې د طالبان حکومت به د یو اساسي او قانوني میکانیزم له مخې په افغانستان کې پر ملي او نړیوالو رسنیو بندیزونه لرې کړي او رسنیو ته به د فعالیت اجازه ورکړي. د طالبان حکومت د ازادي راډیو د خپرونو له بندیدو دوه نیمې میاشتې وروسته د ازادي راډیو پر وېبپاڼو بندیزونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو او اوریدونکو له پراخ غبرګونونو سره مخ شول. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال د ازادي راډیو د وېبپاڼو د تړلو خبره رد کړه، خو هغه مهال د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي مسؤلینو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وه چې په هره ممکنه لاره به په افغانستان کې د دې راډیو اوریدونکو ته خپرونې او معلومات ورکوي. د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه، غږیز او ویډیوي خپرونې په دریو پښتو ژبو د راډیو سربیره په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، انستاګرام او اکسپانو کې هم خپریږي. افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی، او د ازادي راډیو خبریالان ازادو رسنیو ته د ژمنتیا له امله خپله وروستۍ بیه پرې کوي. په 2013 کال کې د ازادي راډیو درې خبریالان محرم درانی، عباد الله حنانزی او سباون کاکړ په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول، او په 2020 کال کې په هلمند کې د دې راډیو سیمیز خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پسې د نخلول شوې ماین په چاودنه کې ووژل شو. د ازادي اروپا ازادي راډیو یو خپلواک خبري سازمان دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس او د نړیوالو رسنیو لپاره د متحده ایالاتونو د اژانس یا یو اس ای جی ایم لخوا ملاتړ کیږي او په درویشتو هیوادونو کې په وویشتو ژبو خپرونې لري.
د ازادي رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ